درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به مو د ازاری رادیو اوریدو ته هر کله کو ز اسمت ساروان ما او خبرونه په لندو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد له حمله افغانانو سره بشری مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لرې کولو لپاره یو 302 رایې ټولې کړې چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رایې دي. خو عمران خان تېره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لښتبلشه د شلتنو مړی لیدلی دی. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخي د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماري سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانه بند ته واچول. د خبرونه په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثر روغتیایي مرکزونه ودانې نه لري.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شان نه لیدل دي. د طالبانو پټاو کړی دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک وسی روزي ورکړي. دلته نیش وي.
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
موږ دې کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بې باورۍ رایه ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچي هاو څلور دقیقې شوې. نن یک شنبه ده. د 401 د حمل 401 او د میلادي 2022 د اپریل 3 ده. د خبرونه ز اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3000 افغان ماشومان په شری اخته شوي، چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ، خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې یې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاس نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډېری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیاته خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیايي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ هاډوند د کلینګي سیمه کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس پکښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیر دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کړ شو چې د روغتیایي خدمتونو د نتر سره کېدو تر څنګه ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شانچ نړیدلې دي. دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اساس شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې یو غوړی چې روختون ته موږ له تر سو دغه تشه په خانیه ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې او شزینه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولې یا وو تولس کار کولې.
د یادی سیمې یو بل وسیدونکو عبد الکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د ل دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاران چې موږ په شاله په دغه چې جوړ کې خو دا چورس ولا خو پوسټ په خښې نو بالا خو نو دی په بل څه نه او په دې سره چورک.
د چپتیرو جګړو کې په ورزګان کې څومره روختیايي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په جاړه دقیق معلومات نشته. خو څه موده وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنې لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خوري، موږ خو ګټه نه رسیږو. نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورم سیر موږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخت پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه موږ اثر له واخو هغه پورول رسوي.
د حاصل د راټولولو په موسم کې چې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي، هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلیا او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري.
خو خو اجي ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله، هیڅ شی هم نه راکوي، ټول خلک بسړي سپل. د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکسته درېدلې، نه چا ته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کاروانګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
پنځه څلوېښت کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کالو راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دی له حکومته غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقویه شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو، زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونی په یو الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسېږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهېږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیری. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 124,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې ډیره پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان د شزینه او د سوداګری او صنایع خونی له یوې اوجدي مودې وروسته په خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی.
د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی د شنبه په ورځ د خپل سوداګری زوچارو د مدیریت او بیا پایل په اړه له 18 سن وروسته خپل چارې پیل کړي. د دې خونی نوی ګمارل شوی او مسولانو خزینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، قانونو، کرنې او مالداري او نورو برخو کې بتري ملاتړ وکړي. د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی سرپرستی رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپل چارې پیل کړي. کمرغاز موږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای شو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت کې د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي ښځې کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو ښځو له فعالیت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د دې خونې مسؤولانو یو پریکړه هم خپور کړی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو ملي بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یو ډېر شمېر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پرېښود. د ښځو د سوداګریزو چارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او تر خوا یې په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور مخکې له مخکې بې اساسه بللی او د عمران خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا
تر هغو چې وروستی توپ نه وي اچول شوی د لوبې فیصله نشي کېده، نو په هیڅ صورت زړه ته دا مه اچوئ چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
د
خان تر دې بیګانیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دا هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروګرام د برخه ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په اورسکان کې یو شمیر مېرمنې وایي چې د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي، هم به ماشومانو ته واکسین ورسي او هم به پلا دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټوټې زمينه برابر شي. پاره په مکړې دې رپورت.
اورسګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به
بریږي. چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین واکسین راکې موږ کورو ته وره. موږ مرسته
ګل سیکا په اورسګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرت راکی چمرت غداغه غشتنه د چمرت وسته واکسین واکسین راکی موجه کورو ته وره. موږ مرسته ورسره کوو، موږ هم کاری ورسره کوو. ام بکشنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شته وج غورل سیوه.
د اورسګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شز نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمه میدلای سي، ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یاره وګرځو د کوچنیان د پاره پیدمندې زموږ د پاره بم یو د یال ډوډۍ بم سي د یال خوراکه بم سي کغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو د کور کوچنیان به جنې پاتې موږ په کور په کور نه نه وځو حالت په واکسین ورته کو د کوچنیان د پاره پیدمندې زموږ د پاره پیدمندې.
په اورسګان ولایت کې یادی شوځي پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې لامل یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کیږي. د اورسګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورسګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي، مستقیم به کور ته ورځي. که هغه ماشوم په زانګو کې پروت وي مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټکي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي، یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستلی یعنې هره ښځه دی ده لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي، ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسي هلته واکسین ورکړي او د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه 2 کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5 19.8
څلور
وشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپجو میترو او ریدالیستن.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغه پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس لشپګم ټولګي پورته جنیز د کلوتنه پریکړې په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې ژمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. لیکواله وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکواله زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتونکي وایي نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي خو زیات تاوان یې عامو افغانانو ته اوړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پخوانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي له بده مرغه په هر حال زیان پېښوي. د نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اونیزې هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزه د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلي کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او که نه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي راډیو ته سلامونه او نیکی هیله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو د پیغام پرېږدم. هغه د خبره چې د افغانستان موضوع دغه سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې په طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده. هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کوم که په رښتیا سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لاره یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري. باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یوه طریقه یوه لاره د حل پیدا سي، کنی نور ګمان نه کوي.
د ازادي د ارادو د کارکوونکو نه ډېره مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمم جان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي. هر هغه تاجر، هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زړه وغواړي نرحنامې یې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې وړه اویا روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
لا افغانی نی پکتیکا ولایت تر و سرحدی ولسوالی جی
د مول لورپورو مشرانو طالبان اسلامی امارات لمسیر تابه د والی صاحب جمعه دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت تر و سرحدی ولسوالی د ټلیفونه شبکې نستا روډونه یا نستا اسپیټال ست ډاکټران نستا د پاکستان ژل کاریس کمردن سرملاری بند دي مسافر دوری د نیمه را پدی خو د څوک ورسی هغه وویل زخمی کی د موږ د ازادۍ رادیو همکارانو جدا غوښتنه ده چې د موږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234
زما لخوا هم دومره تربیه خې چاري.